ایران از هلمند هم میتونه داشته باشه تا طالبان قانع کنه که بعضی خواسته و مطالبات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشن.
سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کردین و مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی سازاد، سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
ما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څورونکو سلامونه. زه سید شنواره مو یو ور بیا په و مورس کې هر کله کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیره کورباټونو د پاکستان د جوړ کړی ټانک پاړه خبرې کوي. خلیجی وادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، اشقابات کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متولا تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اورزګان کې لبسته کلی د یو کس د مرورېدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د سیاسي مسایلو توده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستانی حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتک سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي.
مجھے سمر جی ڈی پی ہم لی ہوئی دگا رنگ وقت مشکلات ہوئی، البتہ یہ امتحان دے دیکھا چی شہباز شریف میں شرور نواز شریف کہ اگر بد حکومت غیر خبر رہی اور بھی رول لری اگر ویلو چی دیو افغانستان و ہندوستان سے تعلقات سکے.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافات او تور ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپل کې له سیاسي او اقتصادي مسایل رانیولې نور ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخت پالیسي طرح کړي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودل چې واقعي یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې واقعي دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت په حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه جنوب یا جنوب غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پښتین اول زندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیز مبارزه نتیجه ورنکړه وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زور وردی.
یا خدای تک شکر دې وباسو چې فزول ژوند دا هغه مرز ژوند تر دو او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. تر دې لوی شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده، تیرونی د هندي میلیاردر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیاردرانو او مشهورو شخصیتونو تر څنګ 150,000 میلمانه راټول شوي. بیا هم ستړي مشي. د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تاریخجنو اړیکو وروسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله خودلې ده چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې او پراخ شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ټینګار یې کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پرېکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوځ تر اغیز لاندې ووسي. د سیمه د سیاستونو څارونکو شفیق همدرد له ازادۍ رادیو سره خبرو کې هم دې ټکی ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکو تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختی دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو د پاره په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار چې دی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره به په روابطو کې بهبود راشي تر څو چې پوز په خپل پالیسۍ کې تغییر را نه ولي د افغانستان لپاره. زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان لپاره یو بیل ستراتیژي او پالیسي ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وې. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرلپسې ډول ادعا کړې ده چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لاغه زیاتنه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغول چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د خکېدو کوم څرک ویني کنه. تاریخان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې مولا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون نه هیله خولې. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زمانه نظر ته چې ترسو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نوي، نو ګمان نکوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو تعلقات خشي. تاسو ته یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2020 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لري کړی شو، نو مې هغه وخت هم د شاباس شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شوي، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حمله هم زیاتې کړې وې او تاسو بیا وروسته چې ګران حکومت جوړ شو هغه خو نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغې رول د سیبه وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخباراتو سره وي سیکورټي استبلیشمنټ د پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغې رول هم هغه رنګې پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شاباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شاباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د خکولو هڅې وکړي. فکر کوي پاوز د اختیار نوي حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خدا خبره کړې او چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي نو به کتی شي، ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما و چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نوي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دې سره تعلقات به چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي، نور هم ډېر شین ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلې خو هر وخت لرلې کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادي چې د کومو مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي لکه د مهاجرینو مثلا ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج کمانډرانو کانفرنس وروسته چې 13 ورځ کله بیان راغلی وو نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و به ورسته. که څه هم طالبان له تیرو 3 کالو راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسې ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یا د ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انتونیو ګوتریش د افغانستان اروان خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لوی تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تربندیز پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتون کې آزاد خبریال سمی یوسف زی دا خبره تر یوه حد منی خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولی. بلخوا بیا د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پختون وای د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوال ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره جوهر اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 25 یا 30 کلونو کې خورا زیات مثالي اتحاد او اتفاق لرلی دی. البته دا اختلافی نظر شته ده. اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار ورکول حق ورکول شي او په عین حال کې دا ګوته لیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې پزغر د دغه خبره شیخ حبیب الله خونزاده ته وکي.
یو کې دات تو درو د جنوب یا جنوب غرب حوزه مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسترولو په خاطر هیڅ اهمیت به موضوع ته نور کی نه د ملي مشروعیت اهمیت تر کی نه به ملت موږ قدرت نیولې دي، قدرت مر په زور نیولې دي، موږ به ملي جمعیت شکست کړې دي. پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کې یو خود مختار پر خپل ځړه برابر هر کوم چې موږ غواړي هغه څه حکومت جوک کوم چې ویان د دوی زبی علماء مجاهد متواتر ده نری وی چې موږ د مشروعیت پیژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې موږ سره د شوز د حقوق اعاده وغواړي، موږ سره د شوز د حقوق او د شوز د مکتبو او د کارکولو اجازه موږ د جهان سره واخو. پس دا ټول شان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي او دا اختلافات وروسته بلی زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ایز او ملي کچا د ولسی مشارکت په تړاو د ژمنو هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدود دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکي سید صابر شاه سادات ازادي راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي، هم د تقرریګانو پر سر دي او هم په ټوله کې دا د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په حق لده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په استازیتوب خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې حقله واقعا ډیر څرګند دریز لري. نو اختلافات خامخا شته دی او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیره اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو یو وار بیا په خپلو ځینو څرګندونو د فعالانو نیوکه لپاره ویلي چې وای د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړي دا او د اسلام لمخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکه اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د امغاګۍ ناسې ته وینا کې ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نه ویني خو د بشر د اخونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړي په اوسنی وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړه تلویدل او په وینا یې دا یو الهي مسولیت دی چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې، تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي سبغه نه لري، او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیر نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولای شي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بلخوا د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو بار بیا په خپلو څرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار یې کړی د اسلام د قوانینو په رڼا کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکې ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وایي هیڅ چاته اجازه نشته چې د پر میډیا باندې لګیا ده، یا په امارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي. هیڅ چاته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شوننکه رحمت الله اندړ وای هغه جوازونه چې طالبان یې د خپل مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي، علما او خلک د دوی پر وړاندې خبرګون خودلو ته مجبور کړي، او د په وینا کې د خلکو په ویرول او غاخلو باندې زیات ټینګار وشینو، دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپل ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالف دي. دوی خپل تګلاره د دوی خپل سیاسي تګلاره کاغه هر څنګه یې په دیني تبلیغ کوي، او په دې باندې علما پوهیږي، او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپیژنې چې طالب خپل کړنلاره لري او د هغه خپل تګلاره ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه رپورت کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیارلس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزې ورکول بند کړي، او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزې بندې کړي دي، یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان لکلونو رئیس له نامنې او د خلاصونو او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتک کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري، د کوربه هیوادونو له لوري له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي، او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا غزرګون افغان مسافر یو برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي،
او هغه راوی چې دوی د سرلنکا او د هندستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یو نه زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بې سرنوشت دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزور دی، پښتنه نشي کولی. نو موږ سره یې راوی بیخي زیاته خرابه وه، او ان تر دې چې هغه ته په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار زیات دی، هغه کې تر اوسه برق نشته، په شپږ 50 درجې او 50 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوس پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کټ افغانستان ته په دې خاطر رالیږل شوم چې موټر ته ناستم، او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري د دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناستم، یخو اوشتره مې نیولې او زیونه ولم. نو زه یې مابس ته ویوړم، او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې، بیا افغانستان ته رپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو، نو مشکلات ډېر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري، او افغان رونه چې بیا په سعودي عرب تر کاروبار لپاره راځي، د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخليږي، چې بیرته تګ ورته بیا ستونزمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سکوت وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي، هغه ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدیل جنسي نیشنلټي افغاني ورکړي، تر څو ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سکوت وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده، بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم موږ ته قناعت بخش جواب نه دی ملاو شوی. له مسول چارواکو هله کو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي ترسو افغان مسافر په ځادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم شپږ نوي زره افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وې څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي او په سعودي دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوه امریکایي ډیپلوماټ آنی فورزایمر په لومړي وار د دوهې تړون په رابطه تر ټولو سخت لاجه کارول او ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره د دوهې هوکړه باید سیری او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون و. یا تړون چې تر سره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي، خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالي آنی فورزایمر ویلي د یو تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي، خو په وینا یې چې له مناسب وخته د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 5000 خطرناکو طالب بندیانو خوشي کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت کمزوری کړ او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي، خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالد ټرمپ بیا تیره اونۍ خپلو پلګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تیر فبروري د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنۍ مذاکرات وروسته لاسلیک شوی تړون څلور کلن شو. بله غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوځ دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلي منظور پښتین د ټویټر په یوه سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی ویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بللی چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدی نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی و چې پاکستان به له هیڅ افغان حکومت سره جوړ را نه شي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا دی داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړل په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشي شوی ټینګار کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تیره اونۍ د افغان پانګوالو او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی وو او له افغانستان نه تللې پلاوي کې 15 تن افغان سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلمه نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان خار خارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د کوزي پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس شو چې د شیر ویلو پر مهال د ښوونځي د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په څپېړه وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پختونخوا دغه سیمې ته رسیدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلي. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړې استاد پیدا نه وه په کار، ځکه هغه د مولانا فضل الرحمان پلوي و او شعر کې چې د متی الله تراب لخوا پر فضل الرحمان نیوکه شوی وي استاد ته یې غصه وروستې ده. بلخو عاد دی استاد ویلی خپل شاګرد زکه وهله چې خونځي کې سیاسي خبرې منوي، خو نور ډیر فعالانو بیا غوسه په ملایانو استلې او ټینګار کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسون کړي چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تیرونه له خاص روزګان نه د فضل کریم په نوم دا کس د ویډیو خبرېدو پراخ باسونه جوړ کړل چې پاړی محلي رسنیو ویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې لراتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختله او 23 ساعته تیرولو نه وروسته خلکو په زارۍ او بیرته راکوس کړي. دغه خبر کلیوي خواځینه د رسنیو فعالان خندولي، خو جنو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډیرې دوه خواشینی څرګنده کړي. مګر ازادي رادیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کس ته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسیدلې او د کلی له مشرانو څخه په مرورې دوی غوښتل لونې ځان لاندې راګوزار کړي. او تیرونی په ټولنیز رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ باسونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روباټ هغه وخت د ټولې نړۍ پام ځان ته ورواړو چې د ننداري پر مهال ایوي خبريالي ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنيرانو یې له دغه خبريالي بخنه وغوښته او دای په روباټ کې تخنیکی ستونزې وبلله، مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکه کړې دي. او د طالبان لخوا د خلکو د نیوونو په لړۍ کې تیرونه دی ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځانته جنرال مبین وای د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړي او زنداني کړي دي. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړي چې فعالیت ته نه پریښودل کیږي او د پاکستان ضد سرګندونو لامل له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو به برخې شوی دی. د طالبانو یو سرچینه هم د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل مبین کوم موقف نه درلود او د په وینا د کاذب شهرت للاري یو شمیر هیوادونو سره په خپل سرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې، خو په ټولنیز رسنیو غاڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې دلیل حکومت سره د خپل خلکو هم ژوند نه کیږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیر د خو د هند میلیارډر مکیش امبانی د زوی انانت امبانی د واده مراسمو ته هم سرخ کارکو. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 200 میلیارډرانو د سترو کمپنۍ رئیسانو سلیبریټانو پکې ل 500,000 نور ملمنو سره پر لپسې درې ورځې ملمستیاوي وخړي. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لوی دیزوالې سندرغاړي ریحانه د کنسرت لپاره واخیستي او درې ورځې پر لپسې سل اشپزانو پکې 2,300 قسمه خواړه پاخه کړو. په دې واده زر کروڑه هندي کلداري مصرف شوي چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نه تری جوړیږي. هغه دا محل 144 میلیارد نقد ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارد ډالر جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت په کې له میلیارډرانو سره هند کې د پانګونې د چولو لپاره پراخ لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو لامل د خبرونو د سرټکه ده، خو دا ور پاکستان او چین د هیدر په نوم ټانک جوړ کړي. دا به اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپی ده چې 1200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتر واټن ولي او 80 کیلومتر پر ساعت لاروي، خو اله درې کسان انتقال ول شي. تیرونه د پاکستان د پاوز مشر د دغز غروال جنگي ټانک پرانیست او کړ چې د چین په مرسته د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړو. کڅام په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو پر راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موټ ختم شوه، خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمت ساعتونو رواج ختم شوه نه دي. تازه جیکب کمپنی لخوا د 40 میلیون ډالر ارزښت لرونکو ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوه. دا ساعت چې په ژیړو الماس او غمیو کې پوښل دي په پخوانی طرز طراحي شوه او 214 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کال وخت نیولې، په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو یو ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړ. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د خونکو د تربیه د مرکزونو سازان حتی له دندو به برخې شي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د خونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي باسونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د خونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلود او هر ورځ په پیاده خونځي ته رسید، څو ځله سازانو پیاده لیدل. د خونځي ټول استادانو خپل پسنداس کړي پیسې راټول کړي او نوموړي ته موټر پرې اخیسته. کله چې بیوزله جکسن ته د موټر کلیګان سپارل کیږي هغه په جامو کې نه ځایږي او نه باوروي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن ومه ورځ هم همدلته راټولوم، تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هره اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.